سلامونه تاسو ازادي رادیو او ری پدې د خبرونه پدې برخه کې به د ځوانانو خبرونه خبريږي چې اجمل تورمانی مختوري خو تر هغه مخ کې زمل علي بشیر د دې سات کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکی نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې غواړي په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. او متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر څلورو ایراني شرکتونو او دوو وګړو بندیز لګولی دی. بشپړه خبرونه. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې غواړي په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرایمو په اړه پلټنې وکړي. په دې پلټنو کې به د امریکا د پوځ، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA، افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا سوي جنگي جرایمو په اړه پلټنې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ محکمې مشر قاضي فاتو بن سودا د افغانستان په جنگي جرایمو کې د امریکایانو د احتمالي لاس په اړه د پلټنو پریکړه کړې ده. بن سودا ویلي چې د نړیوالې محکمې پلټنې ښایي مهم نتایج ولري، او په داسې حال کې چې د دې په خبره په افغانستان کې په پراخه کچه د معافیت دود سته. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرانس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابره زیات شوی دی. جنرال جان نیکولسن زیاته کړه
There was a slight increase in contested
د وای د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ سوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونه ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابر زیاته سوی مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکښې روانه ده شایي یو څه زیات سوی وي، خو دوه یا درې برابره نه ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالي سپوږمۍ وردک ویلي چې په پیل سوي شپاړس کل ورځني کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالي د خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته کړي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. د امنیت خرابوالی او ټولنیز محدودیتونه په افغانستان کې د ښځو حقوقي وضعیت د ښه کېدو پر وړاندې عمده خنډونه بلل کېږي. په هرات ښار کې دوی میرمنې ادعا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې پر مخونو تیزابونه او پاشل سول. دا دوی خوندې چې د هویت په اړه ډیر معلومات نسته او اوس د هرات په حوزوي روغتون کې تر علاج لاندې دی. وایي هغه مهال چې د کورس خوا ته روانې وي یوه کس پر د اور باندې د تیزاب حمله وکړه. د هرات د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې خوندو علاج په همدې روغتون کې روان دی. د وای نن سهار دوی خوندې چې په داسې حال کې چې د زده کړې کورس ته روانې وي ادعا کوي چې یو کس تیزاب ورباندې وپاشل. دوی د روغتون په جدي مراقبت کې بستر سوي. د تیزابي مواد نوعیت تر اوسه نه دی معلوم سوی او د عدلي طب معاینې روانې دي. شاغلی شیرزی زیاته کړه چې د دوو میرمنو پر مخ د تیزاب اثرات سطحي دي. د هرات د حوزوي روغتون ویاند همداراز وویل په روان کال کې تر دې دمه پر څلورو میرمنو د تیزابو حملې سوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداري ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیش کړی دی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره کتلی دي. د ظریف په وینا د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې لمات سره سم د نورو پناځایونو په لټه کې چې د افغانستان او ټول سیمې ته غواښ پښوي. تا د میچي یماموتو د ایران د بهرنی چارو وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبري وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر څلورو ایراني شرکتونو او دوو وګړو بندیز لګولی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په بیان کې وویل چې په بندیزونو کې شامل کمپنۍ او افراد په هغه شبکه کې شامل وو چې د اروپا د صادراتو محدودیتونو ته په چل ولاری چاري جوړولې څو د سپاهي پاسداران د بهرنیو عملیاتو څنګ د قدس ځواک ته د جالي پیسو د چاپ لپاره پر مختللي وسایل او مواد وپیری. او ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو د ادعاوې رد کړي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت وایند بهرام قاسمی پروند وویل چې دا ادعاوې له دروغو ډکې دي. لدې یو ورځ مخکې د عرب لیگ د اوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاوه چې پر عربي هیوادونو تیری کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسأله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د حزب الله مشر حسن نصر الله هم دا تورونه چې د ډلې د یمن وسلوالو ته بالستیک توغندي یا نورې وسلې ورکړي رد کړل او ویل چې حزب الله یمن ته نه بالستیک توغندي ورکړي او نه یې پرمختللې وسلې ورکړي دي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه کې هیله مو ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. پام دی لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه قربمو اجمل تورمند او بيد الله بيدی سره د تخنیک په ورخه کې همکاري کوي. درمن اوریدونکو د سپتمبر د میاشتې ولسمه نیټه د محصلانو له نړیوالې ورځې سره برابر ول دي. عمله ټولو درنو محصلانو ته مبارکي وایم. زموږ نن خبرونه په ټوله کې د افغان محصلانو د ستونزو او دغه شان ډیره برخه کې د محصلانو په مده ستونزه چې روان تحصیلي نصاب دی په دې اړه به هم خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د ادبیاتو ماستر لیکوال شاعر او ژورنالیست ګل رحمان رحماني، ځوان ژورنالیست ډاکټر شکیب احمدي او لیکوال او د پهنتون پوخانی استاد فرهاد پیلواسه. د شاند خبرونه تر وی برخه پورې به د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پهنتنون رئیس خغله امیر محمد کاموال هم په تلیفون را سره وی. تاسو درنه وریدم کوم کولای شي اړیکه ونیسي او د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې مو دي 0922215 او 0994015. قدرمن وریدم کوم مخکله دي چې شو خپل ملمنو ته او کاموال صاحب هم په تلیفون را واخلو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نوی نصاب د جوړولو لپاره یو ملي اجماع را وختي واده شمې پورس کمیټه په دې برخه کار کوي. دغه د اجماع غلمړی ورسته چې زموږ همکار یوسف زادران ورغلی او راپور چمتو کړي په سر کې دغه راپور واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسني نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنی نصاب تطبیق نشي. عبداللطیف روشن چې د یکشنبې په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنی نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د وی مونږ غواړو چې پانتونونه د علمي فعالیتونو له مخې مسؤول وګرځوو. نوې رشتې اضافه کیږي. د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملي چارې ډېرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډېره باکیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان، محصلین، د مدني ټولنو استازي، د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان پانتونونو کې تدریسيږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل د عمل انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون ترڅنګ د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 22 دولتي تحصیلي موسسې او 13 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پانتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي، خو وايي دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردک ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته هر څومره کار کې وشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
بله قدر من اوریدونکو تاسو راپور واوریدو زموږ ملمانه له نیک مرغه ټول راغلی دی په سټوډیو کې را سره دی درنو ملمنو تاسو ښه راغلاست وایم ښه راغلی مخکې تر دې چې ښاغلی کمول را سره په تلیفون یو ځای شي او د دوی نظر هم د موضوع اړوند واخلو رب شو خپلو ملمنو ته شکیب جان په سر کې مونږ غوښتل چې دغه موضوع وڅېړو چې د افغان محصلانو ستونزې نن سبا سری کریش په دې اړه راته وای
مننه کوم ودان د الله سبحانه و تعالی سلامتی رحمت او برکت په ټولو اوریدونکو پر تاسو دوستانو چې راغلی یاسو پر منځ په تاسو ووسی زه به په لنډه کې راوخلم سلور اساسي ستونزې په فایل کې د کتابونو ستونزې دي هغه محصلین چې په طبابت کې دي دوی معمولا د یوې غټ ستونزې سره مخامخ دي ډېرې کتابونه چې دوی لولي په نصاب کې د لاتینی ژبه ده خو کله چې دوی راځي یوټیوب ته یا انټرنیټ نو تینا ګټه اخلي بیا دلته انګلیسي ژبه ده یعنی زمون کتابونه اپډیټ ندي مونږ اوس هم د روسانو د وختو اغه کتابونه لولو چې ژبه لاتینی ده لغتونه لاتینی دي او هغه لغتونه چې به کومه خارج ته زو یاد خپل په وروختون کې په دې اړه خبري کوو دغه لغتونه ګټه خلوسک پی پوي کنه د لند غواړم وایم دومره مسله چې د کده انجینرانو برخه تر شو دوی د پریکټیکس تونځره یا د عملی کار تونځیدا یو انجینر ته ورسته کیږي چې باید څنګه یو ځای جوړ کی خو عملا هیڅ داسې سنشته چې دوی لار شي وکاري ساحه ولري اول ته عملی کار وکي بیا کرا شو ژورنالیزم برخه ته چیرې مهمه برخه ده دلته معمولا میتو چې د اپډیټ نه ده په ژورنالیزم کې ډیره هغه محصلین چې مونږ اوس فارغی کې او بیرته راځي عملا ژورنالیزم برخه کې کار کوي دوی د هغه پوخانه یو وختونو نصاب چې کوم ورته ورکول شوی دی په مغی نصاب مختزي نوې ژورنالیزم سره عادت نه دی نوې طرز نه لري اماغه کلاسیکی خبرې دی اماغه کلاسیک طرز دی بل ډیر لاند غړم په دې اړه خبرې وکم چې خصوصي پوانتونو ته چیرته را شستون زدلته چیرته ده دلته بیا د فیسونو ستونزه ده او پرون ما د ویریس سره په دې اړه خبرې کولې ته باور وکړ ویل چې مونږ هم پتنګ یو مونږ بل چاره نه لرو مونږ ته ویل کې چې سل نفر ونیسي په طبابت کې سل نفر از د کون کې کله چې وای مونږ سل نفر نیسو هغوی کې نیمایي چې د پوانتون پریک دی د نیمایي وسن رسیږي نیمایي ناراضي نو مونږ ته ټول کال د پاره چې دی ډیر چې را پاتې شي ډیر نفر را ته پاتې کیږي نو مونږ ته پیسې دی او پوانتون څنګه پوره کول کوم ځای پوره کو نو په ټوله کې اما اساسی ستونزې همدادي چې کتابونه دي اپډیټ والے نشته دی پریکټیکل ورک یا هم عملی کار نشته دی فیسونه لوړ دي.
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدونکو مخکې لدی چې راشو خپل نور ملمنو ته زموږ تخنیکی همکار وایي چې د لوړ زده کړو د خصوصي او خصوصي پانتونو رئیس هغه امین محمد کاموال سره د تلیفون په کرخه لري دوی ته خراغلاس وایو خغل کاموال خراغلاس
السلام علیکم السلام علیکم تاسو
مننه کمال صاحب په دې وروستیو کې ویل کیږي چې د شنبې په ورځ ډېر مخکې هم نه وایي چې د لوړو زده کړو وزارت کوم ملي اجماع راغوښته د دې لپاره چې په نوي نصاب باندې کار وکړي دغه نصاب په څومره چې اوس باندې کار کیږي د به اغېزمن تمام شي د لوړو زده کړو برخه کې او بل دا چې آیا د لوړو زده کړو موسسې او خصوصي پوهنتونونه هم په دې کې شامل دي او کنه د یوازې په دولتي برخه کې ده
دا خو په مجموع کې د لوړ زده کړو وزارت په نصاب باندې خبره کیږي تاسو پوهیږئ چې په نړیواله کچه باندې په نصاب کې همیشه تغییرات راځي اوس دا هغه وخت نه دی چې د پخوا زمانې هماغه نصابونه باندې موږ تاسو مخکې لاړ شو نو د لوړ زده کړو وزارت دا تصمیم که څه هم پخوا یې هم نیولی و یعنی ما په یاد تقریبا دوه کاله مخکې هم په دې باندې او کار سره شروع ولې هغه د سنیمګړې پاتې وو په تاسو باندې ولاړو او بیا هم دغه وظیفه ټول ته ورکړل شوې چې په هر شکل باندې په نصاب کې باید لازم تغیرات راشي نو د دې لپاره دغه پروسه یو ځل بیا روانه شوه او موږ امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې د د داسې یو نصاب خاوندان شو چې اقلا د سیمې د هیوادو په کچه باندې د هغې جوابګوی وي.
بله څومره ډاډمن یې ښاغلی کامهوال چې دغه نصاب چې په دولتي پوهنتونونو کې تدریسیږي عین شان په خصوصي پوهنتونونو کې هم دغه ځکه اوس ډېر توپیر موجود دی؟
په دې کې شک نشته. او زمونږ په خصوصا په خصوصي پوهنتونو کې مونږ د لویې ستونزې سره مخامخ وو. تاسو پوهیږئ چې په ځینو پوهنتونو کې به په یو ډول نصاب تدریس کېده، په ځینو پوهنتونو کې په بل ډول باندې. دو کاله مخکې چې کله زه راغلم زمونږ تاکید په همدې باندې وو چې باید په ټولو خصوصي پوهنتونو کې یو ډول نصاب چې دی عملي شي. دې لپاره مونږ په دې باندې شروع کړه. په هغه وخت کې هم یو کمیسیون دېته جوړ شو، د کمیسیون مشري پوهان عبدالامین کوله او پخوانی معین صاحب بابری صاحب هم په دې کې دخیل وو. په دې کې زمونږ ښې لاسته راوړنې دا وې چې مونږ وکولی شو چې اقلا د خصوصي پوهنتونو دغه نصاب یو ډول کړو او په خپله د پوهنتونونو استادان یا رئیسان دوی راشي د خپل نصاب نه د کمیسیون په وړاندې دفاع وکړي. مونږ اوس په دې عقیده یو چې د هماغې پروسې په تعقیب باندې به زمونږ نصابونه انشاءالله داسې آماده شي چې که په لومړۍ کچه کې په نړیوال سټنډرډ باندې نه وي، ولې اقلا د سیمې د هیوادو سره باید یو شان وي.
بله، یو ورسې پښتنه ښاغلی کمال، هغه دا چې یو شمېر د خصوصي پوهنتونونو زده کوونکي دا ویره لري، اندېښنې ورسره پیدا شوي دي چې ګوندي شاید دغه څلور کلن تحصیلي بهیر چې دی دا پنځه کلن ته واوړي او د دوی زده کړې وغځول شي. په دې اړه باندې آیا څه رسمي څه اقدامات شته دی که څنګه؟
نه فکر کوم دا بحث تبلیغاتي د خلکو، هېڅ څوک دغه ویره نه لري. سیستم په افغانستان کې سیستم د کریډیټ دی او کریډیټ سیستم معلوم دی چې لږ تر لږه باید اتلس کریډیټ یا زیات تر زیاته باید دویش کریډیټ، یعنی د دې نه زیات نشي اخیستلی. دغه د دې دغه دوره په خپله څلور کلنه دوره ده، د لیسانس دوره، په هغې کې هېڅ صدمه او ستونزه نه پیدا کېږي. د هغې نه د دې ټول خاطر جمع شي انشاءالله. چې زمونږ هدف دا دی، مثلا په نصاب کې یو مضمون دی په پخواني سب باندې دی چې دا مضمون تدریس کېده، اوس به په دې لارو چارو باندې بحث کوو چې نړیوال سټنډرډ کې په همدغه مضمون کې کوم تغیرات راغلي دي. هغه تغیرات باید موږ پخپله هم ومنو او پخپل نصاب کې هغه ته ځای ورکړو.
ډیر ډیر مننه ښاغلی کمال، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیس ښاغلی امیر محمد کمال چې ازادي راډیو سره خبرې کولې. بیرته راګرځو خپلو درنو میلمنو ته. ښاغلی فرهاد پیلوازی، که تاسو راته ووایئ چې اوس شکیب جان ځینې موضوعات ته اشاره وکړه، ځینې ستونزې د محصلینو بیان کړي، که په تاسو په دې باندې اضافه کوئ هم خوښه مو او که نه نیغ په نیغه راځئ د نصاب موضوع ته چې اوس د افغانستان لوړ زده کړو وزارت ویلي چې په نصاب کې بدلون راځي، نوو وختونو او نوو اړتیاو ته د وخت ضرورتونو ته پام سره به دغه نصاب جوړوي. ستاسو په نظر اوس ستونزې څه دي او کوم موضوعات ته باید پکې پام وشي؟
ښه، ډیره مننه. تاسو ته سلام، لیدونکو او اورېدونکو ته سلام، میز ملګرو ته سلام. ملګری ځینو مسایلو ته اشاره درلوده، خو د محصلینو بلکې د مکتبونو د شاګردانو لویه ستونزه، غټه ستونزه په افغانستان کې د مورنۍ ژبې د زده کړو د چاغې ته لاسرسی نه لري. له بده بخته په افغانستان کې پوهنتونونو کې هم دغه ستونزه او دغه تشه شته دی. د اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده هم دا حکم کوي چې باید په مورنۍ ژبه باندې هر افغان ته د زده کړو اسانتیا برابر شي، خو له بده بخته چې زموږ ډیری هیوادوال له دغې نعمته بې برخې دي. دا مهال په کندوز، په غزنی، ځینو نورو، هرات، مزار پوهنتونونو کې زموږ ډیری محصلین چې هغه له لرې پرتو سیمو څخه راځي او هلته زده کړې کوي، دی نه پوهیږي په بله ژبه باندې. یعنی دی مجبور دی چې لومړی ژبه زده کړي او بیا چې دی د ژبې په ژبه کې هغه اړوند رشته کې تخصص وکړي. نو دا یوه ستره ننګونه ده، ستره ستونزه ده چې افغان حکومت تر اوسه پرې په دې اړه نه سوچ کړی دی، او یا خو په لوی لاس باندې نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي یا کار وکړي. او دا د افغانانو حق دی، باید دا حق ورکول شي، او که نه ورکول کېږي افغانان باید خپله واخلي. بل محصلین هغه چپترکی ناسم او زور نظام څخه کړیږي دا مهال په پوهنتونونو کې، چې ما خپله لیدلی دی او خپله مې لوستې هم دي، چې د میتودولوژي یو مضمونو چپترې را کړی وو او هغې کې لیکلي وو چې د افغانستان چې دا مهال څلیرش ولایته دی، نو یعنی تاسو وګورئ یا شپږش ولایته دی، نو تاسو وګورئ چې کله د دومره زوړ نصاب دومره زوړ کریکولم د تدریس یا د زده کړو دی به محصل په معاصره ټیکنالوژیکي نړۍ کې څنګه پرمختګ کوي، دی به څنګه رشد کوي، دی به څنګه ځان دپاره لیدلوری ټاکي. نو زموږ او دې منې وزارت هم خبره دی، پوهنتون اداره هم خبره ده. د دې تر څنګ یو بل غټ غټ ستونزه چې زموږ په پوهنتونونو کې ده، هغه د استادانو لخوا ده چې ځینې توپیري چلندونه ښکار دي، مذهبي سیاسي تاثرات هلته خورا حاکم دي. دا مهال د ننګرهار پوهنتون موږ یادولی شو چې په دې برخه کې څرګندې بیلګې لري، په مذهبي برخه کې هلته یو ناسم هغه موجود دی، تعبیر موجود دی چې په ماسینونو باندې هم سوری راغلی دی. د دې په خوا کې په خوست پوهنتون کې موږ یادولی شو خپل هلته کار کړی دی، هلته یو بل سیاسي رنګ هلته حاکم دی او محصل له هغې نه کړیږي. د کابل پوهنتون کې موږ دغه بیلګې ښې واضح کتلی شو چې دلته یو بل سیاسي رنګ حاکم دی او محصل کړیږي. د پوهنتونونو په چاپیرچل کې د استادانو برخورد چې کوم دی، دا د محصلینو دپاره ځینې محصلین
تاسو فکر کوئ دا هر څه هغه تحصیلي نصاب هم اغېزمن کړی دی؟
نه، تحصیلي نصاب یوه بېله ستره ننګونه نه چې هغه بېل بحث دی، وروسته به کېدای شي په دې باندې بحث وکړو. تحصیلي نصاب نه مخکې دا چې تحصیلي نصاب راځي تطبیقیږي نه، هغه بېله مسله ده، مګر هم د محصل سره په ټولنیزو اړیکو کې راشه درشه کې د درس په بالکل بالکل محصل دا یوه ستره ننګونه ده چې کله دی د کلي نه راځي او دی د ښار لارې کوڅې ګودرې ورته نه دي معلومې، او دی په صنف کې د یو نامعلوم یو نابلده سړي تکینی، او هغه دومره دیکتاتور وي چې د محصل پوښتنه کوي او به دی د سیمستر تر اخره دا وقته په جب پاغه کې ورته چولی په زړه کې، او دا بیا ورسته په امتحان کې تر غچ اخلي او بیا دا د یو وقته کار کیږي او بیا برته د زی ډراپ کیږي او زده کړو محرومي. یعنی دا یو کرکیچن سیستم دی. لوړ زده کړو وزارت باید په دې برخه کې ډیر دغه محتاط اوسيږي، او فشار کافی فشار ته اړتیا ده چې یو بل بد هغه دا دی چې پوهنتون استاد مقرر شو دی، بس نور په دې ډاډه چې نور مې څوک نه لري، او که زه هر څه کوم بس دا زما اختیار دی، زما کار دی، او بس څوک ما سره کار نشي لرلی. یعنی دغه فضا باید له منځه لاړه شي په پوهنتونونو کې. که چېرته دا فضا حاکمه وي، زه باور لرم چې موږ به زده کوونکي او هغه خلک محصل خلک د محصل قشر یو بې سواده قشر ولرو، یعنی وي به محصل خو بې سواده وي.
بله ښاغلی رحماني، تاسې که مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر سره او هغه خبرو ته چې ښاغلی کاموال وکړي هغې ته په اشارې سره، مثلا دوی ویل چې په دغه نصاب چې کار روان دی که د نړۍ په کچه نه وي نو د سیمې په کچه یو نصاب به مونږ ولرو.
ډېره مننه ستونزو ته ملګرو اشاره وکړه، یادونه یې وکړه، په زړه پورې ټکي وه واقعا چې دا واقعیت یو پوهنتونونو کې شته دي. د تحصیلي سیستم د اصلاح یا معیاري سیستم د رامنځته کولو یو مهمه مقابل اړخ د پوهنتون استادان دي. تر هغه چې خپل استادان په دغه سیستم باندې آګاه او پوه نشي، په نړیوالو ژبو آشنا نشي، د ریسرچ او علمي تحقیق لارې چارې ورته معلومې نه وي، او د نړیوالو که نه وي د سیمې د پوهنتونونو په کچه آثار او تالیفات او زده کوونکو ته تدریسي مواد چمتو نشي کړی، وخت په وخت اپډیټ نه وي، نو له شک پرته چې د تحصیل یا د سیستم نوي کول به بې ګټې کار وي. تاسې همدا اوس که د پوهنتونونو د محصلینو په لاس کې ځینې چپټرونه یا مواد وګورئ، د کال په بدلون یوازې هغه د کال شمیره سپینېږي بدلېږي، نور هماغه چپټر دی، نوی پوخ نوې قایې ورکول کېږي، او د دماغ زاړه فکر سره
دوی ته توضیح کېږي.
د پوخه خو ما اکثره د غلا او د دې په خاطر چې د اصلي څښتن حق معلوم نشي، د په خاطر تبادله کېږي، یو بل ته ورکول کېږي. ا د کاپی رایټ حق دا خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې په دې اړه کوم قانون نشته، او هر څوک د یو بل چا اثر کاپی کوي، بیا تدریسي او استفاده ورنه کړي، ناسم استفاده ورنه کړي، د مخزون او نورو برخو چې یو بل ما بل بحث ته هغه ته اشاره نه کوم. په دې برخه کې نه د لوړو زده کړو وزارت نه پوښتنه شته، او نه داسې یو د قانون شته چې دوی هلته د خپل تدریسي اثر نه دفاع وکړي، بیا وروسته پنتون ته شامل شي. هر چا چې ترتیب کړ جوړ کړ، مغه اړوند ډیپارټمنټ یا کمیټه شاید پاس کړي او بل اخره یو تدریسي اثر شي په نصاب کې شامل کیږي، چې دا ډیره مهمه ستونزه ده. بل زموږ تاسو اکثر استادان شاید د خپل ملي ژبې نام پرته تا ډیر شاید په یو ژبه وپوهیږي، د هیواد د دواړو ژبو خوم لا پرېږد نو وار خو د دې شو چې په انګلیسي او عربي دې ته لاسرسي ولري. او کله چې څوک پنتون ته راځي، زه وایم چې دغه باید یو شرط چې استاد باید لک تر لګه په یو یا دوه نړیوالو ژبو پوښي، د دې خاطر چې د ماسټری لري یا دکتورا لري، نو هغه سطح د تدریس هم باید ماسټر او دکتورا د کچې د مفاهیم سره برابر وي، چې متاسفانه نه ده شوی. او بل یو بل ستونزه چې زه اشاره ورته کوم، هغه خپل د افغان محصولونو راتګ د پوهنځیو ته چې لابه د مرغډیر په تپل شوی بڼه راځي، د دې لپاره چې په کور کې ونه شرمیږي یا د ناکامۍ نه ونه ویریږي، اقل اندغه غواړي چې دا یو پوهنځي ته کامیاب شي، هغه د خوښیم نه وي، خو باید لسان شي او کامیاب شي. چې دغه یو سیستم نشته چې مثلا د غوی دادشتي یا دغه د فکر یا دغه د پوهې اړوند یو پوهنځي ته لکانکور پرته ورکړ شي په یو سیستم باندې، د غوی هغه ورتیا په دغه درې کلنه دوره یا لسی دوره کې ورزول شي، او بیا دغه یو پوهنځي ته لاړ شي چې د ورتیا په صدی د نمرو او هغه درایت په غوږ کې څرګند شوی وي. لبه د مرغه چې تپل شوی پوهنځي ته تللای محصول څلور کلمه مغه پوهنځي لولي، مثلا زراعت راځي خو زراعت ټکی نه دی خوښ، خو مګر دې نام ډاریږي د ټولنې دې پیغور نام ډاریږي چې دا سړی ناکام شو یا لسانس لري یا تحصیل نه دی کړی. نو دا کوشش کوي چې یوازې دغه د ډیپلوم لپاره تحصیل وکړي، څلور کلنه دوره تیره کړي چې نه تخصص پکې اخیستی شي، نه اړوند آثار رامنځته کوي شي او نه هم نور تصور زده کولای شي. بل د استادانو لخوا د لیکوالۍ مهارتونه دي چې دوی اکثره وخت د نورو ژبو په آثار اکتفا کوي، یا مثلا اکثریت فارسی کتابونه دي چې دوی هغه اخلي تدریسوي، د دې پر ځای چې دوی خپل آثار وکړي شي ولیکلی شي چمتو یې کړی شي. پرڅم د طب یو استاد ډېر ښه لیکچرر دی، لیکچر ورکوي خو مګر لیکوال نه دی، یا خپل فکر د کتاب او د کریډیټ د سیستم یا د ډیاګرامونو له لارې نشي ترتیبولی شي. زه فکر کوم چې دغه یو تخنیکي مسله ده، پوهنتونونه په دې برخه کې باید د استادانو لپاره یو تخنیکي څانګه ولري چې دوی سره د تدریسي موادو په چمتو کولو، تنظیمولو او یا ډیجیټل کولو کې مرسته وکړي، تر څو د کاغذي یو چاپي باندې نه چپټر باندې نه یو څه واوړي په پی ډی ایف کې په نیټ کې هم موجود وي، چې دا چې د نقد وړ وګرځي او د نقد په نتیجه کې هغه اصلاح شي او یو معیاري اثر رامنځته شي. البته دا که څه هم شاید اوس ورته امکانات نه وي، خو مګر دا باید جدي په نظر کې ونیسي، خصوصا دغه سیستم کې چې د تحصیلي سیستم د نوي کولو لپاره دی، یوه مهمه برخه بیا هم استاد په پام کې ونیول شي او په استاد باندې کار وشي.
ډېر ډېر مننه رحماني صاحب. ډاکټر صاحب، شکیب قدرت وایي چې لکه څنګه چې دوستانو چپترونو موضوع ته اشاره وکړه چې نن سبا اکثره هغه درسي مواد چې دی هغه په چپترونو کې دي، یو خو دغه د چپترونو د خوندیتوب موضوع هم د محصلینو سره کنه. دا فکر کوم چې ډیر کم برسي کسان چې د یو سمستر چپتر تر بل سمستر پورې ساتلی کنه، ولیکو کتابي ډول باندې شي، دا زه فکر کوم چې ساتل به هم وشي. هغه د کتاب شي د کتابونو کې یو الماری حتما هر څوک په کور کې لري، او دا پراتلون کې مثلا کده څه سوند سره خپل مسلک برخه کې د مخامخ کې کول شي رجوع کې کتابونو ته. فکر کوم چې بدی برخه کې دا څومره ګټور ته باندې شي.
ترمن څه غواړم د نصاب موضوع لکه نورم پراخه تشریکم او بیرته راشم ستاسو جواب ته. کله چې مونږ راځو نصاب نه وای کوو، دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د داسې یو پریکړه کوي او دغه کار د مختبه یې نورو هیوادونو دا پریکړه کړې او هر کال کې دوی اپډیټ پکې راولي. یو ښه مثال کرنٹ کتاب دی، په طبابت کې ډیر مشهور کتاب دی، هر کال یې دا نه وای کیږي. دلته درې مهمې نقطې یا ډېرې اساسي نقطې دي. لومړی دا دی چې د دغه نصاب کوم چې په انګریزي ژبه کې ورته سیستم وایي، د دې رامنځته کول دي. دوم رننګ دی، یا د دې پر مخ بیول دي. او درېمه برخه یې هم د دغه سپورټینګ دی، یا د دې حمایه کول دي. زه غواړم اول سیستم ته راشم چې څنګه مونږ کولای شو سیستم رامنځته کړو. په سیستم کې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې مونږ خپل اوسني کتابونه اپډیټ کړو یا پکې بدلون راولو نوي کړو. د یو ډېر اساسي ستونزه ده چې باید نصاب کې ورته پام وشي. دوم ستونزه دا ده چې مونږ پر رښتمه بندي کې ډیر اساس وسو، کاغه د وزارت معرف کاری او کاغه د وزارت تحصیلات وي. یو مثال په دې اړه غواړم ورکم تر څو موضوع لا روښانه کم. مونږ څوک چې طبيبان دي، اته بوي دوی راځي یو کال مکمل پی سی بي وي. پی سی بي کې تکرار د 12 سنف او د 12 او د 12 درسونه دي چې په کار نه دی مونږ وایو. وروسته دا غینه شپږ کال نور دوی ټول درسونه وای، یعنی دوی باید د ډوکو ډاکټرم شي، دوی باید نسائی ولادی هم وای، دوی باید جرام وسی، دوی باید صدری هم وای، وکاله باید انسان ټول سیستم باندې دوپوش. وروسته د غینه بیا دوه کال نور دو تخصص وای بیا په تخصص کې د دوی رشتہ مشخصه کیږي نو کوم شپږ یا و کال چې دوی درس ویل دی دا ټول به معنی کیږي
نو فکر نه کوي چې ډاکټر د پاره مثلا کوي کنه مثلا وستون تاسو ډاکټر خبرو کوي ته کوي ډاکټر مثال ورکوم یعنی هغه ک د ډاکټر ډاکټر امي ولې په کولې شي مثلا هغه د ډکو عملیات چې کوي کنه په هغه وخت کې مثلا د ضرورت لري دی چې د فشار چک کی چې مثلا فشار څنګه یا نور موضوعات ورپر تړي
مثلا یو ډاکټر دی وه کالی چې دی یو درس ویلی دوه کالی تخصص ویلی د تخصص نه وروسته د ده دولس کاله مکتب عمر سره حساب کا وه کاله چې دغه قانوني سن پوره کوي بلاخره ټول کېږي اتیش کاله نه وروسته څلور کاله نور چې دی کارو کې سترګې ضعیفه کېږي نور نو مجبوره ده تقاوت واخلي اوس خارج کې چې شی کوي ډاکټرانو په شکل ستاسو د پوښتنې ځواب ته راشم هر څوک خپل مسلک د ابتدا نه معلوم دی اته د خونځي د وخت نه معلوم دی ولی هغه معلومات چې د سره مرسته کوي چې د امراضو په تشخیص کې یا د امراضو په نورو سره کومک کولو کې مرسته وکړي هغه ورته په یو کال کې عمومي شکل باندې تدریس کول کېږي یا درس ورکول کېږي نه دا چې په اساسي بڼه یو ډاکټر چې جراح ډاکټر دی اوس نسایي ولادي کې هغه دوه کاله درس وی ولی یعنی د کولای شي د نسایي ولادي معلومات کو اخلي په یو نه کې اساسي معلومات ترلاسه کی نو دا د سیستم درامسته کولو په برخه کې زما پیشنهاد ده چې چیرته سیستم نه وای کیږي دغه موضوعاتو ته پام وشي دوم د رننګ یا د مختوړلو موضوع ډیره مهمه ده چې زه خو سیستم رامنځته کوم شاید خو سیستمي شاید عالی سیستمي څنګه په مخ بیایم مونږ ډیره خېته هله په افغانستان کې مختوړلو باندې ډیره وخت نه پیګو د مختوړلو په برخه کې په خارج نه کچیرته مونږ غواړو تجربه واخلو سلور ډیر اساسي نقطې دي چې باید ورته پام وشي یو کوالټي پرنټینګ دی یعنی زموږ کیفیت چې ورته مخکې ملمنو هم اشاره وکړه ډیجیټل کول دي چې دا ډیر اساسي ده دغه د چاپ کیفیت ته باید پام وشي کتاب داسې نه چې زه وګورم ماته خوب راشي یا هم ریفرنس ونه لري دوم موضوع په کې پریکټیس دی چې عملاً په کتاب کې مونږ شو کولای تمرین وکړو یا هم ویډیوګانې دي چې باید مونږ ولرو اوس په ډیرو ځینو کې د کتاب تر څنګ سی ډی ګانې ورکوي مونږ نه لرو بل برخه چې ډیره مهمه ده هغه ټیکنیک اف ټیچینګ دی یا د تدریس کولو تخنیک د چیز مونږ ډیرې استادان نه لري ز ډیرې استادان ګورم پاورپوینټ مونږ ته راوړي په هغه کې چې ته لکه مقالې په شکل پاورپوینټ ډک دی پاورپوینټ یوازې د انزور او د درې کلمو سره باید وي نه د دینه ډیر او بل چې د ورک پروجیکټ دی چې مونږ ورک پروجیکټ هم نه لرو چې یو کارکون کې ته مثلا زده سیس د کون کې لرم د می دی پاره استاد کوړه تاسو وای د نیم سات در تلکچر در کوي خو که چیرته د چا ګیډه پاره کې ورته چې می ده چیرته د نشي پیدا کوله د ورک پروجیکټ ته اړتیا لري هغه پروژه ته چې عملی شي او درې مبرخه غواړم خلاصې کما هغه ریسرچ ټیم دی چې وزارت تحصیلات باید ورته پام وکړي هغه ټیم چې دوی سیډنی وکړي دوی باید دوه برخې پیدا کړي یو سپورټینګ اورګنایزیشن دی هغه اورګنایزیشنونه چې دوی سپورټ کوي زه به مثال ورکم لکه یو ان ډی پی شو لکه یونیسف شو لکه انټرنیشنل ډیموکراسي شو دوی پیسې ورکوي وزارت ته چې ترسو دوی سپورټ شي او دوی دغه سیستم ورماندی غختل کی بل ولنټایر اورګنایزیشنونه دي د ولنټایر اورګنایزیشنونو په اړه بزوایم یا رضاکار اورګنایزیشنونه یو خان صحت دی دلته دوی خپل ویزیټرانو ته وړیا لیکچرونه ورکوي تر څو پوشي
د کوم خبرې ډیر جالب دي واقعا د به نکلیشي چې خبرونه به له جوړه کو ځینې ستونزې مثلا چې بزوانو ډاکټرانو کې موجود دي په درملنې میتود کې نور کې د موضوعات باندې باسو کو ان شاء الله سپراتون کې
خبره تورمن صاحب ډاکټر صاحب د طب د پوهنځي طبی خراونی والا خو متاسفانه چې دا ستونزه په ګڼو پوهنځیو کې موجوده ده خصوصا ځکه د ادبیاتو برخې ته راشم تاسو کې د اوسنیو پوهنتونونو د لیسانس دورې د ادبیاتو تدریسي کاریکولم وګورئ بیا له ماسترۍ سره پرتله کړئ چې ډیر زیات شاید یو یا دوه اثر پکې توپیری راشي نور هغه شاید دلته تکراریږي او زه فکر کوم چې ما د ډاکټرا زده کړې نه دي کړې مګر یو یو اثر یا کتابونه مې څومره لیدلي هغه شایان په نوي بڼه یا مضمون چې ډیر نوای والا نه لري د ډاکټرا په سیستم کې هم نیول شوی دی لا بعد مرغه زه فکر کوم چې دا
فاوند
خو به بدل شوی او استاد هم بدل شوی خو متاسفانه چې محتوا او فکر به همغه یو خبره
ډیر ډیر مننه رحماني سی ان شاء الله ورسره به موضوع به راځو شمیر اوریدونکو په لیکوي اوریدونکو به راخلو چې اوریدونکو په دې اړه څه وي هغه سره به متمن ځنی پښتنې وی bale bale مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو دا
جوړی په خیر ښه ټول په سلام علیکم زه احمد زاده د تاسو سره په لین کې ام اوراته
زاده سه مهرباني وکړئ
زاده په لیسه کې د احمد خیل په لیسه کې د وطن سیم ماغه له د شتنامي خلک دي او په خدای کې یو څه یې معلم کې دی دوی شته ځکه سم دا کوم وطن سیم ني پر شپه د شتنامي خلک دي هغه د سیم ني سرنالي نوم دي ما اختر دادی به وزیر صاحب نه تن رئیس صاحب نه ډیر پیسې کم دغه ډیر څه کړو کی لایق نه پر پیسې کم یوستي
ډیر ډیر مننه زازې سره کور ودان ژوندۍ اوسې قدرونه اوریدونکو تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه مطرح کړئ او یا پوښتنې بل اوریدونکو هم په لیکره بلې سلام علیکم ازادي رادیو د مهرباني وکئ بلې ازادي رادیو د مهرباني وکئ
محترم ترمن صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنو ملمانو تم سلامونه وړاندې کوم فضل هودي ورداګم د باندې شک
بلې مهرباني ورداک صاحب
مانونه محترم ترمن صاحب د مو حکومت ډیره مهمه موضوع ده ډیر داسې یو تر خلک وځ د دوه استفاده دروالتونی ښایي وي یو د وی چې د ډاکټر ما یو واخ ته باور وکړم چې یو د سپدانې دې ورځو کې لګماري شو او په کابل کې زیاتره د وخونو کې زیاتره شپ خورو کې دغه په مریضای باندې څوک نه پوهه دل خو بیا یو ډاکټر په مریضای باندې کوم شو هغه دا وای چې ورته وکړه صلاح ورته صحتمن شو نو ول نیمګړتیا وړې دي خو ما هغه پښتنه دا چې مخنی یو شي او یو د معلمانو د خونه مخنی وای وشي ځکه چې تر معلمانو تاسو کوو وای چې تاسو لګیدو دغه سره کوشش کوي هغه وی پیسې مثال هغه کې ویښتو از چاټا کې ذکر وکړم محترم ترمن صاحب چې زل لګزر وراسم نو موږ څنګه کېدلای شي مخنی وای وشي د مو پښتنه د فول ولا غړي
مننه مننه ان شاء الله ملمانه ورته ځواب وي بل اوریدونکو هم را سره پلی کړئ مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم مننه
وعلیکم السلام مهرباني
واڅه
بله بله مهرباني وکړئ
سلام شما بر
مهمان عزیزتون وعلیکم السلام مهرباني خپل ځان راو پیژنه او د موضوع په اړه پوښتنه
یا کوم نظریات خوب و جالب بیان کردن واقعا که سیستم تعطیلات عالی ما اوقدر کارهای بسیار بلنده و همیشه پیش نره و ده ها سال دیگه پیش رفته واقعا کارهای درست نداره و خاطر از این نداره که به یک محصول که فارغ میشه نمیتونه در بازار کار بکنه مجبور است او دولت کار بتره سالها منتظر باشه تجربه کاری پیدا کنه یا نکنه میمونه در خونه به نظر من نظر میتونم که همین محصول هر رشته که درس میخوانن تحصیل میکنن راهنمایی شده از طرف وزارت تحصیلات عالی که در امو بخشی که خودشان تحصیل میکنن شوان کار بکنن بطورن که یک نفر کتب بخونه برو در شفاخانه شاگرد بشینه کار دیدینه عملا درس بخونه در پانتون نیمه کار بکنه در تمام قسمت ها از همه تر شود که محصیلین عملا برن کار بکنن وقتی که فارغ میشن خودشان تجربه کاری دارن 3 سال 4 سال 5 سال میتونن در کار شامل شوند تجربه کاری هم دارن واقعا آموختن دولت ها قدر از این هم نداره که در تمام قسمت ها از تیوری که در پرکتیک زیاد بود به خاطر کار عملی در ادارات در تحصیلات عالی بسیار کم است اگر هست هم با اون سویه نیست که واقعا نگارم تجربه بسیار سالها را داشته باشه
دیر دیر مننه کور و دم جندی و سی قدرمان آوریدونکو راستی بر تخپل و ملمانو تا وسط مکه دې په دې اړه موبایل شول چې مثلا یو څوک د لسم صرف د ازادي سره وایي چې فارغ شوی سره معلم مخرديږي او څنګه نور دوستانو د لوړ زده کړو هغه ټیټ کیفیت اشاره وکړه او خاوري ډاکټر صاحب احمدي هم دې موضوع ته اشاره وکړه مثلا چې ډیر وخت په عمومي لوس باندې ځای کیږي په یوه څه کې یو داسې نظریه هم رامنځته شوه چې نصاب باندې کوي باندې کار کوي باید د لوړ زده کړو او د پوهنې وزارت یو ځای کار وکړي مثلا دغه دوه کاله لوړ زده کړو د پوهنې وزارت نصاب کې دي لاس کاله څوک یو څه وایي په دوه کاله باید د مسلکي وایي او به د مغې طریقه مثلا د مغه کسان پانتون تم شي یا مغه خپل مسلک وي فکر کوي چې دې موضوع ته په نصاب کې د نوې نصاب باندې کار کوي څومره پام کول پکار دي
ډیر مننه دا ډیر زیات اساسي مسله ده او ډیره مهمه خبره ده ځکه چې ما پانتونونه له خونځي او سرچینه اخلي او مغه ځینې شاګردان جذبي محصولان جذبي نصاب من د نصاب دوه اساسي برخه لري او د تخنیکی یوې تخنیکی برخه ده چې هغه ټیم دی هغه جوړي او ترتیبی او هغه د پاره چې د انوانونو ټاکیو مفردات ټاکیو شین ټاکی بلې د تطبیق ډله ده چې رحماني صاحب او ملګری ور اشاره درلوده چې هغه استادان دي موږ بعد وخت چې په دواړو برخو کې ستونزې لرو د خونځي نصاب کو ګورو د مهال یو معیاري نصاب نه دی کافی نصاب دی هغه هم ما د یو ادارې سره یو کار کوو هغه په دې نصاب کې کار کوو او د دې لپاره چې موږ د افغان ټولنې ټولنیز رواني او روان حالت سیاسي حالت مطالعه کوو بیا د خوې لپاره نصاب جوړ کوو پرته له دې دا نصاب جوړ شوی دی په هندي ټولنه کې ما د هند نصاب لیدلې ده. د هند داسې نصاب دی چې هغه د لومړي ټولګي نه چون اساس لومړی ټولګی دی د مکتب د پوهنتون دپاره هم اساس همدا دی. هغوی د لومړي ټولګي دپاره په کتابونو کې یوازې په انځورونو بسنه کړې ده. هغوی د ماشوم ذهن د ماشوم روان د ټولنې ټولنیز حالت رواني حالت مطالعه کړې ده او بیا د هغې دپاره نصاب جوړ کړی دی. اوس په دې جنگي ټولنه کې په افغاني جنگي ټولنه کې تاسو د لومړي ټولګي کتاب وګورئ چې هغې کې جملې هم دي کلمات هم دي لغات هم دي او حتی دا چې د یو نه تر زرو پر حساب هم دي.
خو دا جنگي حالت مطالعه شوی او چې بیا مغسې ورته ولیکل چې پنځه پنځه ټانک لسته
نه. زما هدف دا دی چې په مسایلو کې په نصاب کې د ټولنې رواني حالت مطالعه ډیره زیاته ضروری ده. یو ماشوم څنګه مطالعه کوي چې دا ماشوم څومره د جذب څومره قوه لري د اخذ څومره قوه لري بیا ته هغه ته نصاب جوړ کا. یو مسله. دویمه مسله دا چې اوس پوهنتونونو دپاره کوم تصمیم نیول شوی دی ډیر ښه تصمیم دی خو که چیرته د معرف د وزارت په څیر نصاب جوړیږي نو زه وایم چې تیر دي شي تیر نه ځکه دې تیر شي چې دا مهال موجوده نصاب د تطبیق دپاره دوی هیڅ کمیټه نه لري هیڅ لاسرسی نه لري. دوی پوهنتونونو کې تاسو وګورئ ار استاد مکلف ته ځان ته هغه د علمي موضوع کتاب چاپوي او هماغه بیرته په محصلینو اخلي او هماغه تعلیمي نصاب دی هماغه کریکولم دی. ما په خپله د مفرداتو له مخې یو مضمون دی خوشحال پوهنې په ادبیاتو کې دی هلته په هغه کې چې دی خوشحال پېژندنه تدریسوي. یو داسې غلطي چې هغه نه جبرارېدونکې غلطي ده. یعنی تقریبا مونږ دا دوهش پنځهش کاله غلط روان یو. مضمون یو شی دی مفردات دننه بل شی دی محتوا بل شی دی عنوان بل شی دی دا ټوله ګډ ګډوډي ده پکې کړکیچ دی. محصل نه لاره ورکوي چې خدای زه اوس د پښتو ژبې په تاریخ کې څه شی زده کړم. یعنی ټول هغه کړکیچ چې په نصاب کې موجود دی د دې ټولو ته که چېرته لاسرسی کیږي او دغه ټول د مسایل که په پام کې نیول کیږي ډیره ښه ده. او که چېرته همدغه شان د معرف د وزارت په څیر نصاب رامنځته کیږي زه وایم همدا موجوده نصاب ښه دی نوره لاره به ورکه کیږي. اوس یو بل غټ مثال په مکتب کې د مکتب په یولسم او دولسم صنف کې انتیګرال لوګاریتم کیږي تدریسیږي. په پوهنتون کې هم په لوګاریتم او په انتیګرال باندې فوکس دی بس ختم څنګه چې رحماني صاحب مخکې اشاره درلوده. په ادبیاتو کې که موږ وګورو په ادبیاتو کې همدغه خوشحال پوهنه بیرته وروسته په ماسټرۍ دوران کې تدریسوي. همدغه خوشحال پوهنه په هغه کې تدریسوي په دکتورا کې. تاسو تیزیس وګورئ د پیروزالدین په نامه سره یوې ښځې ورباندې تیزیس لیکلې او هغې تیزیس لیکلی په دکتورا کې د خوشحال پوهنه باندې. نو یعنی دا هغه یو ناسم تکرار دی چې په مضامینو په مفرداتو کې را روان دی په نصاب کې د دې مخنیوي دپاره باید تصمیم ونیول شي.
ډېره ډېره مننه پیلواز صاحب. رحماني صاحب موږ په خبرونو په سر کې یو راپور درلودو د دغه ملي اجماع د لومړۍ ورځې نه چې د لوړو زده کړو وزارت راغوښتی وه د هغې په اړه به دغه د نوي نصاب په اړه چې رامنځته کیږي به د دې په اړه د ژورنالیزم را پانځلي استاد شفیق ورداک هم غږول شوی او هغوی ویلي ول په دغه نصاب ښه دی مثلا چې نوی شي ولې هغوی ویلي چې ډیر به اغیزمن نه وي ځکه د ښاغلي شفیق ورداک ویره دا وه چې کوم کسان چې د مکاتبو نه زده کوونکي فارغین راځي پوهنتون ته د هغوی سویه چې دا هغه ډیره ټیټه ده او دوی جذب ډیر کمزوری دی جذبولی نه شي. فکر کوم چې دا په وسو څومره مهمه ده.
دا ډیره مهمه خبره ده. ما غوښتل د کامول صاحب په څرګندونو هم تبصره وکړم. اول خو د پیلواز صاحب چې اشاره ورته وکړه دا یوه ډیره مهمه خبره ده. اول بنسټ د زده کړې او د تعلیمي بهیر زموږ له ښوونځیو ښودل کیږي په ځانګړي ډول دغه د لیسې دورې د یادې وروستیو څلورو صنفونو نه. په دې برخه کې موږ تر اوسه پورې ثابت سیستم یا نصاب نه لرو. بدلیدونکی دی خو له بده مرغه ډیر افراد پکې شوی و. مثلا یو کس چې دولسم نه فارغ دی هغه څلور کاله وړاندې د دولسم کوم اثر یا کتاب چې هغه نه شي لوستلی تغییرات پکې راغلي بدلونونه بې ځایه پکې پکې راغلی یا نوې مزامین پکې زیات شوی را اضافه شوی دي. نو زه فکر کوم چې د تحصیلي سیستم بدلول د سلند محاله پروسه نه ده چې نن تصمیمونه ول فرصت ته د ټول کتابونه او ټول استادان بدل شي. دا یو محاله پلان دی چې لک تر لګه زه فکر کوم چې د شلو نه تر دیر شو پورې د کلونه باید ونی سي، او یعنی یو محاله پلان ور باندې ونی شي. غلند محاله برخې مرتضی ځانګړي شي چې لومړی برخه باید ابتدایي خوانځي کې پلیشي تطبیق شي، او غلطه غاصار او کتابونه غ بنسټ کې خودل شي چې دغه شاګرد نشته اوس کار ور باندې کوي 15 کال ورسته څه تمه لري چې په کوم مفاهیم او مزامینو دی ور پوشي. او په دوه برخه کې دغه سه متوسطه او لیسه دا ور د چاره د پروګرامونو فرعي برخې هلته پکې تطبیق شي، خصوصا لیسه کې تطبیق شي. دغه مفردات چې په لیسه او د استاد خبره په لیسه او د خوانځي کتابونو کې تطبیق نشي، یو په یو په لیسانس کې زده کوونکي یا مسل د درې ستونزو سره مخ کیږي، چې یو به د ژبې ستونزې شي مخ کې فلوز چې به اشاره وکړي د وړې مهمه ده. بل هغه چاپریال ناشنایي چې مسل تل ازي د غیر سره ناشنایي د پنتو سره ناشنایي، بل دغه د پانتون تدریسی سیستم نه چې د سر خپل د محصول ناشنایی یا د کور لريواله یا په یوه دغه محیط کې زده کړې کول چې هم ورته محصولین نوي دي هم ورته استادان نوي دي، دوی لپاره شاید ډیر د خستکونه او ستړی کون کوي. نو دغه ټول د سدي چې هم د پوهنې وزارت او هم د لوړ زده کړو وزارت متخصصینو خصوصا د تالیف او ترجمه ریاست او اړوندو څنګه هغه د نصاب محققین او متخصصین باید ورماندې کار وکړي، او د بهرنیو مرستو یا د هغو ادارو کومکونو نه پورا ګټه وختل شي چې د افغانستان د پانتونونو یل وړ زده کړو سره پارتنرشپ لري، غړیتوب لري. تاسو ول د پدې ورسته کې ګډ پانتونونه د سیولي او سیادي پانتونونو د ټولنې غړیتوب تر لاسه کړ، خو پښتنه نه ده چې دوی مختصره کړی دي دغه غړیتوب نه مقصوم را ګټه اخیستې ده، یا کوم استادان مونګل تر اغلی یا خپل څومره دلته را بدل شوی دي. بل خپل که زموږ د داخلي پانتونونو نه مثلا د زون په کچه یوازې یو پانتون ولرو کافي دی، نو څو ضرورت شهر ولایت یو مسره منست شي دي کمیت تر خپل پام لري نشي، مګر په کیفیت کې ډیره ځای پي د استادانو ترمن تبدیلی وشي، یو پانتون بل ته ولېګل شي، دغه دلته ولېګل شي، او اکثرا دغه تغییر او تبدیل هم د تجربه لمخه او هم د کانفرنسونو لمخه. او بل دغه د ژمي د رسخته یو نشي تحصیلي سیستم کې راځي، دین اعظمي ګټه وختل شي چې د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه او حتی بهر ته استول پکې ډیر مهمي شي. د دې ټولو په تطبیق او ځایوالي سره ممکن دغه د تحصیلي سیستم د اصلاح مثبت پایلې تر لاسه کړی شو.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع غدا چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې روسي کې ویلي ول چې په پانتونونو کې او په لوړ ځک مسو کې باید تدریس په دواړو شبو وي. مخکې غغلی پیلوازم دې موضوع ته اشاره وکړه په مورنۍ ژبه زده کړه، یعنی څومره فکر کوي چې په دغه نوي نصاب کې جوړیږي باید دې موضوع ته پام وشي چې د لوړو زده کړو هغه مؤسسي چې یا پانتونونو چې په دې کې دغه تدریس دواړو ژبو او کتابونو په دواړو ژبو موجود وي.
نصاب نه اول کې باید وایم چې بیلابیل تعریفونه کوي، شو خو اوس مونږ په درسي نصاب باندې خبرې کوو کوم چې سیستم کریډیټ دی. کله چې د کریډیټ سیستم ترازو او په نصاب باندې خبرې کوو، تاسو د پښتنې جواب ته بیا غواړم وایم په لکه په تفسیر سره راشم، او بیا دغه نصاب د بدلولو داوا کوو. ځینې مرحلې دي چې باید مونږ عملی کوو، که چیرته دغه مراحل ولرو بیا نو وخت شاید ډیر لنډ وخت کې مونږ هغه مطلوبه نتایج ته ورسیږو. د دې مرحلو نه مثلا مونږ کولای شو کریټیو ټیم رامنځته کوو، یو خلاق ټیم رامنځته کوو، مونږ کولای شو سروې ټیم رامنځته کوو چې مخکې د ټانګ او د جنگ خبرې وشولې، دا سروې ټیم د باید دو وګوري چې ذهنیتونه چیرته څه رقم تدي. کولای شو ټیکنیک ټیم رامنځته کوو چې تخنیکی ټیم دی باید کار کوي، رائټینګ ټیم رامنځته کوو، ایډیټ ټیم رامنځته کوو، اپروول ټیم رامنځته کوو، لیډینګ ټیم رامنځته کوو، او ایگزامینیشن ټیم رامنځته کوو. ایگزامینیشن ټیم هغه ټیم دی چې یو جمع د محصلینو راغواړي کې نه یې ورته وایي چې دغه نصاب په دوی باندې آزمایښتي ډول باندې وګوري، امتحان یې کوي، بیرته د هغې نه نتیجه راخلي، بیا دغه یو سل یا یو نیم سل نفره که چیرته راځي او د عملي کېږي په ټول افغانستان کې. اوس ولسم شر چې کله نیوکی کولی په سیستم باندې هغه ته ور رسیدل راپورونو د فساد کوم راپورونه چې ور رسیدلی و د ډیری نیوکی په سیستم کولی. که چیرته غواړو سیستم بدل کو، اول باید دغه هر پوزیشن ته یا دغه هر پوست ته داسې نفر ولرو چې هغه وشي کولی تغییرات راولي. زه بیا هم تاکید پر دې کوم چې که چیرته مونږ وایو نصاب اول باید تعریف تی ولرو، زمونږ ټول هدف دا دی چې درسي نصاب ته تغییر ورکو، کوم چې په پوهنتونونو کې دی. که پوهنتون کې مونږ درسي نصاب ته تغییر ورکو ښه خبره ده، ولی باید ورته لیډینګ ټیم ولرو او هغه ټول پوزیشنونه هغه چاته ورکو کوم سوګی چې په اړه علم لري. اوس کچیرته په غټه کټګوري کې لاټر را شومګه بیا به دا وې شو په سلورو کټګوریانو وې شو چې لومړی سیستم کنټرولر دی چې کوم وزارت ته مشخصا تحصیلات یالي دی. اصلا کمارف تغییر ورکی کنه ورکی ځکه بیل وزارت دی. اوس چې وزارت تحصیلات یالي یا لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړي دی کنټرولر دی. دا باید دغه مسولیت ولري چې ټول پوزیشنونه او مسولیتونه خلکو ته وسپاري. بل سیستم رنر دی چې زمونږ ټول مخاطبین استادان دي او زده کوونکي دي. کوم چې محصلین دي هم باید زده کوونکي راشي اگزامینیشن ټیسټ کې کینی، هم باید استادان تربیه شي چې دغه سیستم په سمه توګه مخته یوسي. خیر که وزارت معرف مخرابه ده یا بدلونونه پکې سم نه دي. ورسره سیستم سپورټ دی چې هغه ما مخکې ورته اشاره وکړه چې فنډر دی، څوک چې پیسې ورکوي. په دې برخه کې مونږ نونس نړیوال اهداف لرو چې یوې تعلیم او تربیه ده او په افغانستان کې په میلیون هاو ډالره دغه سیستم ته ورکول کیږي. نو که چیرته زموږ د لوړو سیستم ښه رهبري شي، ښه بدلونونه پکې راوړل شي او ولسمشر تیرازي ووسي، ما به دا چې د معرف سیستم هم تغییر وکړي. او زه دا ښه برخه ځکه ګڼم چې اول د لوړ زده کړو سیستم بدل شي، ځکه معرف برخه که چیرته موږ تغییر کو که تغییر نه کو هغه زموږ ټیټه سطحه ده. ولې لوړ زده کړو سیستم ځکه اړتیا لري او شدید اړتیا لري بدلولو ته چې موږ هغه خلک په لوړ زده کړو کې لرو چې هغوی خپل ښي لاس او چپ لاس پیژني. که چیرته دوی مخته راځي او پاتې شوه د ژبو خبره چې په مورنۍ ژبه اوسي یا هم په نورو ژبو، زه وایم تر ټولو مهمه دا ده راشي نړۍ ته وګورو چې نړۍ چیرته روانه ده، په کوم مسیر کې روانه ده او څه کوي. نه دې په مورنۍ ژبه وي، یعنی نه دې په پښتو وي، نه دې په دري یې، درس دې راشي په انګلیسي دي شي. د انګلیسي دپاره تر ټولو ښه سیستم دا ده یو نفر نوی پوهنتون ته ازي کوئ کورس دی
نه خو پډیر نور برخه ته پډیر نور خواګان روان دي. موږ هم مثلا درته مثلا د ماغه د یو جنگ زپلې ټوله نه ده کنه، او ډېر ستونزې موجود دي په پنځه کې په دغه کې، یعنی وزس کسان سره چې د لسم صفونه کله شي فارغ مې ولې په انګلیزي باندې یو دوه نشي کولای. دغه به مثلا پانتون دزي پانتون کې
ځکه خپل مې اندره برخه ته
د ټوله دی وضعیت برخه د تعلیم اهمیت په درنه نه ده قایله، یعنی بګټ شي
خپل مې اندره پښتنه ته ځواب ورکم. افریقا ته مونږ تر افریقا ورسته پاتې نه یو، ماشاالله دلته ډېر فند راځي خو افریقا ته نه ورکول کیږي. هغه چې د پدشت کې درس وي شاید مونږ په خیمه کې وایو ترغه ډیر خو. ولې سیستم چې کله وایو ما مخکې ولې نصاب تعریف ته باید ډیر متوجه اوسو. سیستم چې کله وایو په دې معنی چې مونږ یو نصاب رامنځته کوو. کویک کورسونه لري افریقا کې څه کوي، د شپږ میاشتو لپاره کویک کورس ورکوي مخکې دې چې پوهنتون شروع کړي. په شپږ میاشتو کې هغه نفر انګلیسي زده کوي شي، اما کوم کتابونه چې ورته جوړ کړي دومره معتبر دي چې په شپږ میاشتو کې یو نفر په انګلیسي کې ماستر کولای شي. نو کله زه وایم چې یو شاګرد راځي سلور کال خپل ځای کوي، خیر د شپږ میاشتې د نورم ځای کې انګلیسي د پامدې پوهنتون کې مفت زده کړي، بیا د لاړ شي انګلیسي باندې درس وایي. یو خو به دغه جنجال له منځ ته راړي چې یاره زه پښتون یم په دري وایم، بل به یاره زه دري ژبه یم په پښتو وایم، بل به انټرنیشنل ژبه ده، ډېره به جګړم نه
یووالی. څه نظر لري که داسې وشي د کانکور ازموینه کې به څو کسان بې نتیجې پاتې شي؟
دا حساسه مسله ده. په مورنۍ ژبه زده کړه په ټوله نړۍ کې چیرې دا یو اساس دی، او که په افریقا کې زده کړه کیږي هغوی ژبه مورنۍ ژبه به یا انګلیسي وي او یا به هماغه شی وي چې دوی په زده کړې کوي. د ماشوم دپاره مورنۍ ژبه ډیره مهمه ده، حتی دا د پوهنتون دپاره ډیره مهمه ده، ځکه که د یو لرې افریقایي کلي اوسیدونکي راځي او دوی په خارج ژوند کې پوهنتون لولي، دوی مجبور دی چې اول ژبه زده کړي. ژبه کې بلا کګلیچونه دي او دی کګلیچونو سره تر څو اسنه آشنا کیږي څلور کاله به تیر و همداسې به فارغ لکه څنګه چې راغلی. د نصاب په برخه کې موږ ډېر زیات ستونزې لرو.
او بخې یو بل موضوع چې ما غوښتل اشاره ورته وکړم چې وخت هم کم دی، د څو خبرې دي راټولې کړو. یو مشکل چې په دې لوړ زده کړو برخه کې دی هغه دا د مونوګراف موضوع په دې وختونو کې ډېر دغه کېږي که نه. څه فکر کوي د نوي نصاب کې دې برخه کې باید څه څه دغه وشي، ځکه دا مونوګراف سیستم اوس بیخي یو داسې یو سیستم دی چې مثلا شفافیت پکې هېڅ نشته که نه. ویل شي او بله دا چې مثلا دا مونوګرافونه که لیکل کېږي دا څه کېږي، چیرې ځي، څنګه کېږي، دا فکر نه کوئ چې دغه باندې هم باید یو فکر وشي په دغه نوي تعلیمي؟
زه خو استادان محترم استادانو ما هیله دا ده چې دوی د کالي نه اخلي، د محصل نه، دوی د خوراکونه نه خوري، دوی د چیرې رشوت نه اخلي، او دغه مونوګراف ته دقیق وګوري چې دی لیکلی دی که دی کاپي کړی دی. مطلق کاپي روانه ده په پوهنتونونو کې، سل فیصده کاپي. نو هغه شاز و نادر چې دی هغه په دغه فیصدۍ کې
دا ولې لیکل کېږي د مونوګرافونو او ساده او دا چیرې دي؟
زما د چیرته م نه ځي، همدلته دي په همدې ټولنه کې تاویږي راتاویږي او همده استادان ورسره ښه بلد دي او ښه پوهېږي چې دا مسله ده. او همدا پونتون ور باندې خه خبر دی چې دا داخه خبره ده، اما د یا سازش ته یا چریستر کې پټي. زه یو ډیرو دوه مهمو نقطو ته اشاره کوم، وخت کم دی او رحماني سپتم باید وخت ورک شو، ځکه چې ورکو چې د وخت ونه نیسه دی هم ځینې خبرې لري. وګورئ، نصاب درې ډوله په مانوي لحاظ درې ډوله نصاب لرو موږ په ټوله نړۍ کې. همدغه اصول دي، اسان نه متوسط ته، د متوسط نه سخت ته او سخت نه سخترین ته. بدبختانه چې موږ دغه معیار باندې برابر نصاب نه په پوهنتون کې لرو نه په معارف کې لرو. موږ نصاب وګورئ، سخت نه سخت دی یا د اسان نه سخت دی، داسې یو ګډه ګډوډي رامنځته شوې ده. که چیرته موږ په ښوونځي په دوره کې اسان نه متوسط ته نصاب ولرو، زه باور لرم چې کله دې ښوونځي ته پوهنتون ته راځي، دا شاګرد دې ته هیڅ رهنمایي ته ضرورت نشته دی، په دې پوهیږي چې زه باید څه وکړم. یعنی هغه مسایل چې د په ښوونځي کې لوستي دي، لیدلی دي، کتلی دي، هغه دلته ورسره آشنا دی او دی نور خپل ځان ته لار پیدا کوي شي. متوسط نه سخت د پوهنتون نصاب دی، باید دا بیخي کټ مټ په پام کې ونیول شي، او که چېرته دا شی په پام کې ونه نیول شي. مخکې مې چې څنګه رحماني صاحب اشاره درلوده چې د پوهنتون مضامین به په ماسټری کې تکرارېږي، ماسټری به په دکترا کې تکرارېږي، همدغه یو ناسم تکرار موجود وي. سخت نه سخترین ته د ماسټری او د دکترا مسایل دي چې باید په دې باندې پام وشي، او معارف وزارت جوړوي او که د لوړ زده کړو وزارت جوړوي، باید په دې معیار برابر وي. بل یوه ډېره غټه ستره مسله چې ده، هغه زموږ د ژبو ده، د ژبو د معیارو د هغې د عفت او د عزت ساتنې دپاره باید یوه ژمنه ډله په د تصحیح په وزارتونو کې موجوده وي. نه داسې چې هغوی یا کله دا بانه کوي چې ولا موږ په کمپیوټر کې پښتو فنډ نشته، یا کله دا بانه کوي چې ولا موږ په پښتو باندې یو پوه سړی نه لاره. دا ټولنه پیډه که ده، دا خلک په هر څه پوهیږي، باید مرسته ترې وغوښتل شي. اول زما په شمول ډیر خلک دې ته حاضر دي چې وړیا ورسره کار وکړو، او دا زموږ په موږ حق دی د دې ټولنې د دې وګړو چې باید کار ورته وشي. د تصحیح ډله د زما یادیږي چې معارف وزارت کې د پښتو مضمون د تصحیح ډله کې چې وو نیمې چې وو دري ژبې وو، سره په پښتو پیدنه خبرې په پښتو نه شوې کولی. از برای خدای دی به څنګه پښتو ایډیټ کوي؟ نو دغه کړکیچ که چیرته په پام کې نه نیول کېږي او د دې د مخنیوي دپاره پام نه کېږي، زه وایم چې نصاب هیڅ فایده نه لري. دا موجوده نصاب دی ایډیټ او د سمون دپاره دې کار
رحماني صاحب یو څو دقیقې لرو دوه دقیقې درې، که داسې راته ووایي څو مشخص وړاندیزونه که تاسې په نوي نصاب کې دې لپاره چې نوي نصاب جوړېږي مشخص وړاندیزونه کوئ چې دغه موضوعات ته باید پام وشي.
بله، ډېره مننه. تا یو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه د مونوګراف موضوع، ولا بده مرغه چې موږ بیا هم نن یوه ترخه پایله لرو چې کابل پوهنتون کې ده او یو نجلۍ له دې عمله ځان وژنه کړې. ظاهرا چې مونوګراف یې نه و قبول شوی، په باب بیا بیا استاد رد کړی و، بالاخره دې ته ورسېده چې هغه د خپل ژوند سره خدای پاماني وکړي او د دې ژوند په بیه تمامه شي. چې دا باید یو غټ پیغام یو لوړو زده کړو وزارت واړون پوهنتونونه باید جدي پاملرنه ورته وکړي. له بده مرغه چې مونوګراف زموږ د څلور کلنې تحصیلي دورې تر ټولو مهم او یوازینۍ څېړنه ده. له بده مرغه چې محصل ته ورکول کېږي او د پروژې په ډول یې تکمیلوي، او هغه هم له بده مرغه 50% کار او 50% کافي وي. او که چیرته دغه څلور کلن تحصیلي جریان په ترڅ کې په بیا بیا دا ډول پروژې ورکړل شوی وای، شاید مونوګراف هغوی ته یو عادي د یوې مقالې لیکلو خبره وای. وړاندیزونو ته راځم. تر ټولو مهمه خبره بیا هم د چاپیریال او دا په پام کې نیول چې موږ په افغانستان کې اوسېږو، عیني ذهني شرایط په پام کې نیسو، د عملي زده کړې په برخه کې زموږ د محصلینو ګڼې ستونزې په پام کې نیول چې موږ هم له ټیکنالوژۍ او انټرنیټ او دغه مسایلو سره وصل نه یو. له بده مرغه ته زموږ د ګڼو پوهنتونونو ریاستونه او د لوړو استادانو پوستونه دې ته لاسرسی نه لري. وار خو د یو محصل شو د پوهنتونونو لپاره د انټرنیټ کلب نو یا دغسې معلوماتي ټیکنالوژۍ مرکزونو رامنځته کول چې دوی د نړۍ سره وصلي، او په ژبه باندې زیات تاکید په پوهنتونونو کې چې لږ تر لږه په یوه نړیواله ژبه لکه ډاکټر صاحب چې وي خصوصا په انګلیسي باندې محصل پوه شي، که نور نه وي چې دغه درېیم او څلورم سیم ته دی وکړی شي چې په انګلیسي ژبه روانې خبرې وکړی شي یا ریسرچ وکړی شي یا اقلا مطالعه وکړی شي. دا یو مهم ټکی دی. او بله مهمه خبره هم لکه څنګه چې پیلوزي اشاره ورته وکړه، د مورنۍ ژبې ده چې که چیرته مورنۍ ژبه هم وړاندې کېږي په هغه معیاري ډول چې هغې ته اصول پکې مراد شوي وي، او د ژبې ویونکی په پام کې نیول شوی چې څوک د مخاطب پکې په پام نیول شوی چې په دغه سیستم کې باید دا په پام کې ونیول شي. او بله برخه هم د خصوصي پوهنتونونو ده چې دغه سالم رقابت چې ډېر ځله پوهنتونونه مخته یا ځینې شاته پاتې کېږي، دغه یو معیار چې دلته څه لوستل کېږي په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس شي او تاکید ورباندې وشي چې یو بامه دوه هوا نه وي او په یو ډول حساب تدریس شي.
یو دغه خو ډېر وخت دی. نو زما نه وړاندیز دا دی چې په پوهنتونونو کې دا ډېر مضامینو ته هم اړتیا نشته دی. په یو ماس یو ماسل دی
کم دی وی خصم دی
کم دی وی خصم دی ځکه چې دا پن یو اضافي مزامین دی چې هغه لولي پی ایچ ارتیا
وکړه ډیر ډیر مننه قدر مند اوریدونکو د خبرونه وروسته دقیقه ده او مونږ هم له تاسو سره خدای پامنی کوو خپل درنو ملمنو هاریو ډاکټر سیف شکیب احمدی خاغلی فرحات پیلوزی او خاغلی ګل رحمان رحمان نړۍ مننه کوو خو ورځ ولرې او په دې هیله چې د نن خبرونه مخه ښه شي.